درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروانیم، دا خبرونه ده شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغان ښځو په اړه اروپایي اتحادیې غبرګون ښودلې او ویلي دي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې ونډه ولري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د حکومت لخوا یو شپږ کسیز پلاوی د وزیر محمد اکبر خان مینې په جماعت کې د پرونی چاودنې پاړه څیړنه کوي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي چې په کابل کې په دشتي برچي کې پرې وروختون دي د وروستۍ حملې پاړه جدي څیړنه وسی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې غږ کړی دی چې د مظاهرو په اړه د رپورټونو د جوړولو په وخت کې دې خبریالانو ته امنیت او مسؤلیت ورکړ سي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینې په جماعت کې د پرونی چاودنی پاړه د چیرنی و ځانګړي کمیټه ټاکلې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم مونی بیا مشري کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم شامل دي. پرون مازدیګر په وزیر محمد اکبر خان مینې کې په جماعت کې چاودنه وسوه چې پیژندل سوی دیني عالم محمد ایاز نیازی پکې ووژل سو. په دغه چاودنه کې دوه نور ولسی وګړي هم وژل سوي او زخمیان سوي دي. په سیمه کې وایني شاهد د ازادي راډیو خبريال تنن وویل
من عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص میکنم. زمانی که نماز شام میخوانم میخواد که برای از مسجد
دی وای ملا د ماشام تلمنزه ورسته ل جمعه دو تو پوخ کی و د خپل بوټونو در اخستلو لپاره ځان ټټ کړ او د بوټونو په ځای کې چې کوم چاډون کی مواد شدل سی وو انفجار وکړ. د حمله مسولیت لا چانه د اخستې وسلوالو طالبانو ویلي چې دا یو جنایت دی. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي په داسې کارونو کې تر دې وړاندې اکثر وسلوالو طالبانو لاس درلود. د بی پولیو ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي په دشتي برچي کې پر زیژنتون د حملې پر مهال چې د مې د میاشتې په 12مه وسوه 15 میندې وژل سوې وې. د دې ادارې په وینا 15 ښځې په داسې حالت کې وژل سوې چې په زیژن خونه کې وې، یا یې کوچنیان پیدا کېدل او یا ورته منتظرې وې. دغې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په دشتي برچي کې پر روغتون سوې حمله دي په دقت وڅېړل سي. په دشتي برچي کې پر روغتون په وسلواله حمله کې 24 وژل سوي او د چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل وو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې یو د خلکو د عادي خلکو یو موټر په چاودیدونکو موادو ختلې دی چې په هغه کې نه تنه ملکي کسان وژل سوي دي. په د کندهار کې د والي ویاند کمال ناصر د بارګزی د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل
بسم الله الرحمن الرحیم. نن په کوم یو ولس بجې د کندهار ارغستان ولسوالۍ د خوشکروت په سیمه کې د وسلوالو یو مین شخکړی وو چې د ملکي وګړو پر یو ډاسن موټر انفجار کړی دی چې د عمل حالت نه نپاره ملکیان شهیدان او 15 نپاره نور زخمیان سوي دي.
د ازادي راډیو خبريال وایي چې د زخمیانو شمیر 15 تنه دی او زخمیان په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته لېږدول سوي دي. په هرات کې د امیر روغتیا ریاست چارواکو نن سهار ویل چې د کورونا ویروس 214 مثبتې پیښې په دغه ولایت کې په 24 ساعتونو کې ثبت کړي دي. په هرات کې چارواکو نن سهار ویلي چې د مثبتو پیښو شمېر 3,110 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغه هیواد پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی چې د ملي ګارد ځواکونه په کار واچوي او د داسې مظاهرو مخنیوی دی وکړي چې تشدد چور او تالان پکې کیږي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ 15مه نیټه یو تور پوستی امریکایي سړی جورج فلوید ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې مظاهرې کیږي. د جورج فلوید د شپږکرنې لور مور چې راکسی واشنگتن نومیږي پرون په مینیاپولیس کې یو خبري غونډه ته د خپل او د خپل کورنۍ د حالت په اړه وویل. دا وایي چې دوی د خبرو لپاره څه نه لري. دا وایي زه خبرې نه خبرې په خوله نه راځي، خو ټول خلک په دې پوهیږي چې دې پولیس زموږ څخه څه شی واخیستل. دا وایي چې زما لور به د دې څخه وروسته پلار نه لري، او هغه خلک چې مازدیګر خپلو کورونو ته ورځي له کاره وروسته باید په دې پوه سي چې جینا به نور داسې پلار نه لري چې د هغې سره د هغې د ښوونځي په مراسمو کې او د هغې د واده په ورځ د هغې تر څنګ ودرېږي. د ښځې په ژړغوني ږغ خبرې کولې او وی ویل چې دا د خپلی لور د پلار لپاره د انصاف غوښتلو په خاطر دغه ځای ته راغلې ده. په امریکا کې لاریونونه روان دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې بیګا تمش په وچه خلک په پرله پسې ډول د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد د اعتراض لپاره لارو سرکونو ته راوځي. او یو ورستای خبر دا چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف یو نوی قانون توشیح کړ چې پر اساس یې په آذربایجان کې خلک مجبور دي چې د دې څخه وروسته په عامو ځایونو کې ماسک واغوندي. که څوک له دغه فرمان څخه چې نن توشیح سوی او له نن څخه نافذ دی سرغړونه کوي د آذربایجان دیرش مناته چې تقریبا 50 امریکایي ډالره کېږي جریمه کېږي. او که چارواکي له دې فرمانه سرغړونه وکړي په آذربایجان کې به د هغوی جریمه 100 امریکایي ډالر وي. د آذربایجان حکومت نړیوالو سازمانونو ته ویلي چې که دوی سرغړونه کوي 140 امریکایي ډالر به جریمه ورکوي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره.
دا د وزیر اکبر خان د جماعت د امام محمد ایاز نیازی شخده چې پرون ووشل شو او سبای جنازه خاورو ته سپارل کیږي. اروپای اتحادیه د افغان ښځو د اندېښنو په ځواب کې وویل په سوله کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د کرونا له خپرېدو سره د درملو کاروبار زیات شوی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کرونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کرونا جدي نه نیسي.
د پکتیکا پوهنتون محصلان ګیله کوي.
دینه توجه لامل پکتیکا پوهنتون کیفیت یو مکتب په شان ده. کامیرونه نه لري او یوازې دوه پوهنځي لري.
د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې را سره واوري. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یوه لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې له دې ملاتړه هرکلی کوي او دا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو لوانډې داسې مهال ملاتړ کوي چې په دې ورستیو کې اکثره افغان میرمنې د تیرو 13 کلنو لاسته راوړنو د زیاتېدو اندېښنې لري. اروپای ټولنې یو لیک وروسته له هغه خپور کړ چې تیر کال د مدني فعالانو پارلمان غړیو رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په یوه ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا لیک د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوز برول یو اونۍ مخکې ځواب کړ. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وله ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بخونکې ګڼي.
از ما حمایت خود از زنای
اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به یې خوندي شي. څه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې نړی والی ټولنې ملاتړ ولري.
له بلې خوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر سوریا سوبرنګ وای افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړ، خو وی ویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي د ښځو پر زده کړو، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونو لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه زیانمنوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په پروسه کې د ښځو فعال حضور ته ژمن دي.
د افغانستان حکومت د ښځو فعال نقش ته په دواړو اړخونو کې، یعنی سیاسي او اجتماعي برخو کې، پوره باورمند دي. د ښځو معنادار رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت یو له مهمو اولویتونو څخه ده. له همدې امله د ښځو د فعالې ونډې او ګډون په خاطر پراخې هڅې روانې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو ژمنه کړې چې افغان میرمنو ته به د سولې په ګډون د رهبرۍ تر کچې ونډه ورکړل شي.
و موردل چې اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. په دې موضوع ناجي ساپۍ د پولیسي جرګه کې د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده او په پیل کې د اروپایي ټولنې د دې مرض د څرګندونو په اړه د حقي نظر پوښتلې ده.
نه یوازې د اتحادی اروپا، بلکې د ملل متحد هر هغه ارګان چې د ښځو نه ملاتړ کوي، د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ نه ملاتړ کار کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه اوسي، واقعي ملاتړ اوسي. په دغه اتلس کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوي چې په لویو سیاسي پریکړو کې، په سیاست کې د ښځو ونډه سره کوم ته ده؟ تاسو د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاست، په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لا سره ورونه موږ لرو، یعنی په دې ټول سنونو سکلو کې، یعنی نظر هغه هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو، دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ د سنو شو ویل چې هیڅ نشته ده، یعنی د خوځو ګډون شته خو ډیر اندک او ډیر کم ده. نو هغه هم په اصلي بڼه نه ده، کومه څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ هغه واقعي حقیقت دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي، او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي، او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو ته ښکاره وي، او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي، تر څو وکولای شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یو د افغان خويندې زمونږ څومره د جګړې نه زیانمن شي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړي شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زمونږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زمونږ واقعي خويندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي، تر څو وکولای شي چې د خپل افغان ښځې انزور په ښه ډول سره وکولای شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,055 تازه پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 12,200 وش پیته تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې چې په کابل کې یو شمیر درمل پلورون کې وای چې درمل زیات پلورل کیږي او د تقاضا د ډیری دول کبل د درملو بیل وړه شوې ده. په دې موضوع د امید ظهیر مل راپور ووري.
په کابل کې د آرامۍ او ویټامین لرونکو درملو ګرم بازار. دا د کابل ښار په پروان هوټل سیمه کې د درمل پلورلو یو شمیر پلورنځی دي چې خلک ورته د درملو اخیستو لپاره راغلي دي. په دوی کې یو شمیر کسان شته چې د کورونا وایروس نښې لري او هغه درمل اخلي چې کارول یې د دې وایروس پر وړاندې ګټور دي. روح الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. په ډیره بیړه هر درملتون ته سرخ کار کوي او د ټوخي شربت خواړي.
کور کې ناروغ لرو، ټوخیږي، تب او ځان درد لري. له همدې کبله دا دوا اخلم، ویریږم چې کورونا نه وي.
وسیم هم د کورونا وایروس له ویرې اړ شوی چې دلته راشي.
د زینک ګولیو، ویټامین ای او ډي کپسول د اخیستو لپاره راغلی، د دې لپاره چې د بدن ځواک مو قوي کړي، ځکه کورونا زیاته شوې ده.
یو شمېر درمل پلورونکي هم د درملو د پلور له ګرم بازار خبر ورکوي او وایي په ورځني ډول ډیر شمېر کسان ترې د درمل اخیستو لپاره ورځي. محمد قاسم چې خپل هم درمل پلورنځی لري او په افغانستان کې د درملي خدمتونو او درملتونونو د ټولنې رئیس دی وایي
د روژې میاشتې له وروسته او په ځانګړي ډول له اختر وروسته په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. له همدې کبله د درملو کارونه هم زیاته شوې ده. موږ ته له خپلو درملو ښکاري، ځکه هغه درمل زیات اخیستل کیږي چې د کورونا لپاره کارول کیږي، لکه استرومایسین، یو شمېر نور انټي بیوټیک لکه پرستامول هم زیات پلورل کیږي. ان په مارکیټ کې مخ په خلاصي دودي
دی. وای ډیره هغه کسان چې درملتونونو ته ورځي هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کویټ 19 ناروغۍ څخه شکایت کوي او یا هم د دې وایروس نښې لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په افغانستان کې په کورونا د نویو اخته کسانو شمېر 1,500 اعلان شو. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر 12,216 تنو ته رسیدلی دی، هغه تعداد چې د عامې روغتیا وزارت د لا لوړېدا په اړه اندېښنه ښیي.
زموږ اخلا اساسي راډیو اوري و مو ورېدل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د درملو کاروبار زیات شوی او به هم لوړې شوې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلان خبرداري ورکوي چې که د دې ولایت خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه زیاته نه کړي نو له یو روغتیایي ناورین سره به مخامخ شي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونې نه عملي کیږي. په دې اړه له ننګرهاره د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د ستونزه به لا پسې وغځیږي. دا څرګندونې نن سه شنبه روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر وایروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډیر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وټونو کې چې خدمات البته د ځان سره نه مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی، هغومره مالي امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغې ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
خغله دورانه وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نور د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم لوړ او ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام. موږ د واقعاتو د زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته وویو. په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید وار کې امادګي لرو، نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همداراستې د ویچې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پوهنتون د استاد او د وزیر اکبر خان جماعت د خطیب ډاکټر محمد عیاز نیازی جنازه سبا خبرو ته سپارل کیږي. شغلای نیازی پرون ماشام د وزیر اکبر خان جماعت په اودستای کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې لټپی کېدو وروسته په روغتون کې ومړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
که ما به هر قیمتی که باشد در رأس منافع علیای کشور من تأمین سلو قرار دارد.
در سولیز رتلون که هیله چه یوازی در هیلی ترکا چه پاتی شوا او در غاق در تل پار خاموش شو. دکتر عیاز در سه شنبه پا مخام در کابل پا وزیر اکبر خان جماعت که چه در همده جماعت امامتی هم پا غار در لوت للمونز کول و رسته در زی پرزر شوی چودیدون کو توکو پا چودنکی واجل شو. په دې پیښه کې یو بل منسکونکی هم مړ شو او دو نور ټپیان شول. د ښاغلي نیازی جنازه به سبا کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دغه دینی عالم به د جمعې د ورځې خطبو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د جګړې مشروعیت له دینی اړخه ناروا بللو او په پرله پسې توګه به یې له طالبانو او نورو جګړییزو ډلو غوښتل چې سوله وکړي.
با تمام شما افغانان ټول توایم درس واخلئ، مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره ځان قربانو.
زمان هم عبدالبصیر کاوشته. کله چې ډاکټر صاحب د ماخام مونځ ادا کړ، له هغه ځایه راووت او غوښتل یې چې خپلې څپلۍ په پښو کړي. هماغه د جومات بوټونو ځای کې ما ایښودل شوی و او د ریموټ له لارې کنټرول کېدو. استاد یې په نښه او شهید کړ. موږ چې کله راورسېدو، استاد په ځمکه پروت و او وراره یې ورته ولاړو.
محمد عیاز نیازی په 1973 لمریز کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د مصر د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي اقتصاد په برخه کې ماسټري او د اسلامي فقه له نظرې نړیوالو اړیکو کې دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې. ښاغلي نیازی وزیر اکبر خان جماعت کې د امامت سربیره کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي کې د استادۍ دنده درلوده. یو شمیر دینی عالمان د علماو په نخښه کول د اندېښنې وړ بولي. عالم او د عیاز نیازی خپلوان محمد یاسین فضلی:
مردم افغانستان آگاه باشد که دشمنان اسلام
دښمنان د علما او پولیسو او ډاکټرانو په جامه کې داخل او په مختلف ډول علما چې ریښتیاي ویل شهیدان کړل. لومړني سر کې دولت ملامت دی چې امنیت نشنی ولی د خلکو صبر تمام شوی دی. حکومت باید پوه شي چې د دې هیواد سړي او ښځې به لاس په لاسونو سره ورکړي او له امریکې سره به یې ورکړي. نه سوله غواړي او نه هم حق ویونکي عالم پرېږدي. خلک یې تباه کړل.
د افغانستان دننه او بهر د ښاغلي نیازی وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولې دي. دا پیښه بېلابېلو بنسټونو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او نورو غندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د ورته پیښو مخنیوي په برخه کې په امنیتي بنسټونو نیوکې کړې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي افغان حکومت تر دې دمه له دوی سره د دې ولایت د پوهنتون د ستونزو د پای ته رسېدو ژمنه نه ده عملي کړې. دوی وایي حکومت ژمنه کړې وه چې د دې ولایت پوهنتون ته به نور پوهنځي منظوروي او دغه شان به په پوهنتون کې موجودې ستونزې حل کوي. په دې اړه د احسان آریان راپور واوري.
د پکتیکا پوهنتون چیرته چې 15 استادان 1,144 محصلانو ته یوازې د کرنې او ښوونې او روزنې په پوهنځیو کې تدریس کوي. د دې ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په ولایتي اداره نیوکه کوي چې لا هم د پوهنتون لپاره د نویو پوهنځیو په ایجاد نه دی بریالی شوي. مدني فعال بارات سروان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوهنتون تر اوسه معیاري ودانۍ، تدریسي چاپیریال، لیلیه او د اړتیا وړ پوهنځي نه لري.
د حکومت دینه توجه لامل پکتیکا په هنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده تعمیرونه نه لري او یوازې دوه پوانځي لري نور پوانځي نه لري انجنونو ته لیلیا لا تر اوسه پورې هم نه لري.
د پکتیکا یو بل اوسیدونکی احسان سمون چې د پکتیا په هنتون محصل دی وای په لاره کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ پکتیکاوال محصلان لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. دی وایي
تا باندې ما ډېر ملګري وو چې په کانکور کې نورو ولایتونو ته کامیاب شول، زده کړې ترې پاتې شوې. د اقتصادي ستونزو له امله یا د نامنۍ له امله یا د لریوالي له امله یا د کورنۍ ستونزو له امله، نو په پکتیکا کې د زده کړو برخه کې هېڅ هغه څه نه دي شوي چې باید شوي وای. او
دوی وایي تر ټولو خوښینوونکی دا ده چې نږدې نه کاله وړاندې تاسیس شوی دغه پوهنتون تر دې دمه هېڅ ښځینه محصلې نه لري، چې لامل یې هم د لیلیې او د زیاتو پوهنځیو نشتوالی دی. خو د پکتیکا د پوهنتون رئیس پوهندوی علی جان عادل وای په 1998 لمریز کال کې د دې پوهنتون لپاره د انجینری او اقتصاد پوهنځی منظور شوی چې د کورونا له امله یې تر اوسه رسمي پرانیسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
1999 کال لپاره د انجینری پوهنځی چې دوه څانګې لري، سیول څانګه او مهندسي څانګه، د اقتصاد پوهنځی هم د دوه څانګو په لرلو سره منظور دي د محصلینو جذب به په راتلونکي کانکور امتحان کې ترسره شي. د اداري برخې د قدرې برخې بستونه په اعلان کې دي. کورونای حالت څخه د وته وروسته به د پروسه مخ ته وړل کیږي.
د پکتیکا د پوهنتون د ریاست مسؤلین وایي هیلمند دي چې د لیلیې د ودانۍ له تکمیل او د دوه پوهنځیو د رسمي پرانیستو وروسته دغه پوهنتون د پرمختګ یو بل پړاو ته ننوځي. د پوینا سحکل به د کنکور د ازموینې له لارې د ولایت د پوهنتون څلور پوهنځیو ته 1,000 تنه نوي محصلان جذب کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
او د دې خبري مجلې په پای کې یو نړیواله موضوع. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي د وژلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهرو پرون د پرلپسې اومې ورځې لپاره هم دوام درلود. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 اوښتی دی او له دې کبله د مړو شمیر له 1,06,000 تیر شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې واورئ.
د نړۍ په یو شمیر برخو کې د کورونا ویروس له کمیدو سره ټاکل شوی چې د فوټبال، ټینس او کرکټ لوبې بیرته پیل شي، خو له ګڼ شمیر محدودیتونو سره. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د فوټبال لوبې نندارچیانو ته اجازه ورکوي، خو هغه هم تر هغې کچې چې د سټیډیوم ظرفیت وي. ډنمارک د تیرې مې میاشتې په روسیو کې د فوټبال لیګ پیل کړ، خو مینوالو ته یې د یو لوی سکرین له لارې د مجازي نندارې زمینه برابره کړې وه. د سربیا د ټینس ستوري نوواک جوکوویچ په بالکان کې د ټینس یوه سیالۍ پلان کړې، خو لا معلومه نه ده چې نندارچیان به د ورتګ اجازه ولري او کنه. د انګلستان پریمیر لیګ به د جون په 18 پیل شي، خو مینوالې له نږدې د نندارې اجازه نه لري. د دغې لیګ ټولې 92 سیالۍ به په ژوندۍ بڼه له رسنیو خپرېږي. د جرمنی بوندسلیګا لیګ په اروپا کې د فوټبال لومړنۍ لویه سیالۍ وې چې د تیرې مې میاشتې په 14 پیل شوې. دا لیګ د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا ځنډېدلی وو. دغه سیالۍ په تشو میدانونو کې ترسره کیږي، لوبغاړي یې ګوښې کې ساتل کیږي او د کورونا ویروس معاینه یې کیږي. تر اوسه د جرمنی د فوټبال لیګ 15 سیالۍ پاتې دي او بایرن مونیخ تر ټولو مخکې ځای لري. د هسپانیا له شور او زوګه ډک د لالیګا لیګ به د جون په 18 پیل شي، داسې چې هر ورځ به یوازې یوه سیالۍ ترسره کیږي. د لالیګا یوه لوبډله نشي کولی چې تر 2 ساعتونو یا 3 ورځو پورې دویمه سیالۍ ترسره کړي. په ایټالیا کې به هم د فوټبال سیالۍ چې د تیرې مارچ میاشتې په 9 ځنډېدلې وې د جون په 6 پیل شي. د فرانسې د فوټبال فدراسیون بیا ویلي تمه ده چې دوی خپل سیالۍ د جون په 18 پیل کړي او د جولای په 25 یې پای ته ورسوي. هالند بیا لومړنی اروپایي هیواد دی چې ویلي دي سږ کال به هیڅ سپورتي لوبه نه ترسره کیږي. د سږ کال د مارچ له پایله د نورو لوبو تر څنګ د کرکټ سیالۍ هم ولاړې وې، خو اوس یې د بیا پیل نښې نښانې ښکاري. له دې ډلې د پاکستان د کرکټ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سږ کال اوړی له انګلستان سره 3 ټیسټ او 3 شل اوریزې لوبې پلانوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې او د جاپان حکومت په یوه بېساري ګام کې د توکیو اولمپیکي سیالۍ یو کال وځنډولې. دا سیالۍ د 2021 کال جولای او اګست میاشتو ته پلان شوي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لا هم چارواکي ډاډه نه دي چې په خپل وخت به ترسره شي او کنه. د شمالي امریکا د هاکی نړیوال لیگ 13 میاشت اعلان وکړ چې خپل سیالۍ بل سره پیلوي. دا په دې قاره کې لمړنۍ لیگ دی چې داسې اعلان کوي. د امریکا د باسکټبال ملي لیگ هم ویلي چې په فلوریدا کې به راتلونکي سپتمبر میاشت خپل سیالۍ ترسره کړي، خو هیڅ داسې چوکاټ نشته چې ټولې دیرش سره لوبډلې دي د باسکټبال په سګنۍ سیالۍ کې برخه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.